اوس په افغانستان کې د سهار و به جديد او زالي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مهم رابولو د سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونو کې سلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نوي کورنیو سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونی مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. لبل خو د کډوالۍ نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلومترو پورې وي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کېږي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم او زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړي دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اګست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم او زیرمې شپوش پیته فیصده یعنی 22.6 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ترلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشروي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساس خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزیا او اوکراین جګړو ته اوښتې دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلی دی او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایس ای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه نوري.
ګران صاحب مننه. همدې عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدون هم زیات شوی دی. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي امنیتي برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې. دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندې څلور سوه وسلوال بریدونه تر سره شوی دي چې په هغه کې څباندې 900 کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندې 80% بریدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوی دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوی دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ، نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوې دي او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو وکتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش دی. یوه خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تاریخي طالبان پاکستان چې ورته وایي دی غو یو نمائنده بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا ورسته خلاص دی وي معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ دی وی سي کې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت غواړي چې په د ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزي حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدلی ځکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغوی په خپل مشال لرو په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغوی خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه ته مونږ راشو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسیا خبرو وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شوي، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو په خوانې د کومنده د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چي دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش